درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ ویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. لسګونو ښځو پرون په یو غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غږ وکړ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ګوري. په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته. افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلودو چارواکي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وشل شوی او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و پاس کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلومه شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې اووه ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي.
The best if not only solution for it is
مارکس پرویز موخ طریقه دا چې سیاسي موافقه کړه د هلي وزنې لار نه د هدي عقل تر ټولو خلاره ده. د یوې موافقې طرحه پر میز راته پرته ده. موږ په دقت سیورو موږ خپل متحدانو کانګرس او نور سره سلا کوو زه فکر کوم چې سولې ته باید چانس ورکړل شي. مارکس پر ونه ویل چې د تشدد د کمولو پاړه شوه تفاهم به څه وخت ملکی خو د فرانسې خبري اژانس ته د طالبانو یو چارواکي ویل چې د جمعې ورځې به عمل کوي. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبه په ورځ ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبري کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې خبر مختک شوه. په داسې حال کې چې د سولې خبرې کېږي په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سربردار محمد وشل شوی. د شاهین 209 کلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوي. محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون ویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو پرون جرمنی ته په لاره کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی. په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي. سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ټرمپ نه بلکې هدف یې دا دی چې راتلونکي کې د امریکا لوري د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي.
If we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاین وای موږ باید په جګړه کې د غړیدو پریکړه د محتاطانه غور لمخې وکړو. یو شمیر کسان داسې فکر کوي چې دا پریکړه لیک د ټرمپ لاسونه تړي، خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره نه، د کانګرس لپاره ده. دا د پریکړه لیک د تصویب لپاره ته جمهور غوښتونکو سناتورانو ډیموکراټانو سره لاس یو کړ، او پریکړه لیک د 55 څخه په 45 مثبت رایو تصویب شو. د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکي بیړۍ کې چې عرب دا ورته وایي موندل شوې دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوي نومیږي او د ټانک ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوي چې په داو کې درې د ایران ساخت مزایل مندل شوی چې لمزکی هوا ته وشتل کی. په بیان کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک تیری دی چې پر حوثی شیعه وسلوالو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د جرمنی ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. شتاین مایر پرون د نړیوالې جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمني په دریسدن ښار کې د بمبار د 15مې کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په دریسدن کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وژل شوي وو. په دریسدن کې د خیارخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. د جرمني ولسمشر پرون ویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نه وي وتلی، او سوکه سوکه جرمني د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراټیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1915 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په دریسدن بمبار وکړ، او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله کتلای شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. یو شمېر نورو امریکایي چارواکو او همدارنګه افغان چارواکو هم د سولې په تړاو څرګندونې کړې. په اړه به یې تفصیلي رپورټ ولرو. کابل کې پرون په یوه غونډه کې لسګونو ښځو یو وار بیا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع به له کابل رپورټ ولرو. پرون د راډیو یعنی د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځ سره برابر و. په دې موضوع باندې د ازادي راډیو یو تفصیلي ریپورت تراورو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه بنور ریپورتونه ولرو. دا به موري چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اسلام آباد کې د ټاکل شوې نن له پاکستاني چارواکو سره وګوري. د خبرونه په دوهم نمای کې دوه ونس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او همدارنګه کور کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره د وو ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوي، او هیله لري د سولې موافقې ته به لاره خلاصه شي. او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه پریکړه به په پټو سترګو نه کیږي. خالد ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې اوس هغه شرایط نه دي چې د افغانستان د ملي اردو د ړنګېدو او د حکومت بدلون خبرې بکې دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ صلاحیت ورکړی چې خبري جاری وساتي، او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته رسیدو مخکې تشدد په بیساره ډول کم شي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې د امریکا وسلوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبري کړې دي. مارکس پر وویل
The United States and the Taliban have negotiated a
د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وه. زه دلته راغلم چې په دې اړه خپل متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق لمخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو له مخې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 12,500 امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناتو په مشرۍ د غوڅ ناتړ په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسدالله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی له تفسیرې ډډه وکړه، خو ویل چې شای په یوه ونی کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیات آمده.
دی وای تاسو د قطر مذاکره تعقیبوی د تیر وکال رئیس ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت ته تغییر او د افغانستان د ملي پاوز د لمنځتلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولسته وعده ورکو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو 12 لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړې. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د وو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ور باندې کیږي په جزئیاتو نه ورسره مطرح شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لسکونه خزو پرون په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایت رسولو او د تاوتریخوالي د ملانو د علني مجازات غوښتنه وکړه. د خزو دا غونډه د هغې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه چې د فبروري په 14 هر کال یادېږي. خان محمد سیندې پاړه رپورټ لري.
بنام خداوند برابری و آزادی
دا د حق و خز و غق ده چه د خپل حقون لپار عدالت غوری دوی د خزی او ټولنې د خوندیتوب او افغان مرمن شاتګ نکوی له شعارونو سره د کابل د شهرنو په پارک کې راټولې شوې دي. دغه غونډه چې د افغان مرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه هدف یې په نړۍ کې د بیلیونی خزو د پاسون ملاتړ و. د دغه غونډې ګډونوالې ښځې افغان دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کار کې پاتې ګڼي. دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو علني محاکمه غواړي. د افغان مېرمنو د شبکې رئیسه ماری اکرمی وایي
اگر گرفتار کړن باید امرای مردم شریک شوه.
که هغوی ونیول باید علني شي. دلته د افغان مېرمنو موضوع سیاسي ده، خو د افغانستان ښځې نور هیڅ چاته د حق نه ورکوي چې د افغانستان د ښځو په اړه سیاسي معامله وکړي.
دوی غواړي چې دولتي چارواکي، قضایي قوه، امنیتي بنسټونه، دینی عالمان او نړیواله ټولنه باید له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد سرګند چلند وکړي. دغه خزی د ملګرو ملتو له سازمان او نړیوال ټولنې غواړي چې افغان دولت د ملي قوانینو او نړیوالو ژمنو په پلي کولو مکلف کړي. په ورته وخت کې ولسمشری ماڼۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت ناکامي ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې تل هڅې کړې دي. د ولسمشری ماڼۍ د بیان مرستیال لطیف محمود وایي
سیاسی بودن برخورد رد میکنیم نهادهای عدی و قضایی افغانستان
د تاوتریخوالی د قضیه په وړاندې چلند په بشپړه توګه حقوقي دي. موږ په دې اړه سیاسي چلند ردو. د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونه د قانون او د قانون له احکامو سره سم هڅه کوي چې عدالت په ښه توګه تامین کړي.
مخکې له دې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبتې کړي چې دغه شمېرې د تیر کال په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د خزو بیلیونی پاسون په 2012 میلادي کال کې د عاشقانو په ورځ د فبروري په 14 پیل شو. دغه حرکت له هر دریو خزونه له یوې سره د تاوتریخوالي له امله په نړۍ کې پیل شو. اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې له دوی سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف غږ پورته کوي او خپل یووالی ورسره اعلانوي.
اخوا پرون په ننګرهار کې هم لسګونه ښځو د یو لاریون په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. سهرګل امیرزی له ننګرهار.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د میرمندو لخوا د یو اعتراضي حرکت پر مهال ونمانځل شوه. دغه حرکت ته په مرکز جلال آباد سربیره له یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو میرمنې هم راغلې وې. د یاد حرکت پر مهال میرمنو شکایت وکړ چې د هیواد له نورو ولایتونو سربیره په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دوی اندېښنه وښوده چې اوس مهال هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې نجونې په کم عمرۍ او بدو کې ورکول کېږي او د زیاتو کورنیو لخوا خپل لوڼو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کیږي چې له امله یې د نجونو د پرمختګ مخه ډپ شوې ده.
زمانم سیده د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دل خو متاسفانه دوی ته دا موقعه نه ده مسایده شوې چې دوی خپل حق څخه دفاع وکړي او تعلیم ته ادامه ورکړي. دویم د دوی اجباري ودونه دي ځکه چې د خویندو خوښه نه اوسي د کورنۍ د خوا پی زور اچول شي ته به حتما د هلک سره به واده یا کوژدنه کې دام د دوی لپاره یو غټه ستونزه ده او بل د علمي کچې کموالی د دوی د کورنۍ اوسي دوی ته یو فرصت نه دی برابر شوی. چې یو ریښتینې نوم پروانه شریفي ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکی له بده مرغه به داسې وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تر ډېره حده زیات شوی. زیاتره خویندې په کم عمر کې ودیږي په بدو کې ورکوي ولور پرې ډېر اخلي. دا هم د تاوتریخوالي یو عمده لامل دی چې بیا وروسته په جلۍ ته په کور کې پیغور ورکول کېږي چې ته خو مونږ په پیسو اخیستې او نو له دولت څخه مو غوښتنه داره چې دې ته باید د پای ټکه کېښودل شي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسي.
ښځینه فعالې ملالې میوند د یوه پرېکړه لیک له مخې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او پر حکومت او نړیوالې ټولنې یې هم نیوکې وکړې چې له کلونو راهیسې له زیات مرستو سره سره اوس هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره مختی.
افغان خزی یو ځل بیا د امنیت نشټوالی ته قوانینو عادلانه تطبیق او له هغه څخه د څارنې نشټوالی د تاوتریخوالي کمولو لپاره د دولت د رهبری رښتینی ارادې نشټوالی په جدي شفافه او عادلانه توګه د قضیو نه تعقیبول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې په برخه کې د زورواکیو له مداخلې له سزا څخه د بخښنې فرهنګ دوام بې وزلي او وزګارتیا د خزو او له حقونو څخه د پوهاوي کچې ټیټوالی دندلاري عدالت ته د خزو محدود لاسرسی بې سوادي او اداري فساد څخه په
که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پدیدې د پای ته رسېدو لپاره ګړندۍ هڅې پیل شوي خو په ورته وخت کې د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه فتانه عزیز وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. هغې وویل تیر کال له دې سره په ټول ننګرهار کې د تاوتریخوالي 140 قضیې ثبت شوې وې خو سږ کال د دې قضیو شمېر 122 ته رسېدلی دی. فتانه عزیز وایي چې دوی هڅه کوي څو د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې راکمې او دغه لړۍ لرې پرتو ولسوالیو ته هم وغځوي. فتانه عزیز د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل فقر، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، بې سوادي او نور لاملونه یادوي. په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي شکایت کوي او وایي که حکومتي ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو سره مخ شي. سهرګل میرزی، ازادي راډیو، جلال آباد.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سره زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې اوس پر شو دي ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکسی ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو باندې یو مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د یادو دواړو خواو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې بلاخره به د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي ممکن په څو راتلونکو ورځو کې اعلان شي. دا خبرې واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د امریکا د روانو خبرو له جزئیاتو د باخبره چارواکو په حواله لیکلي. ورځپاڼې لیکي امریکا متحده ایالاتونه او طالبان د اونۍ په خپلو بحثونو کې د تاوتریخوالي د کمښت په ابعادو چې تما کیږي و ورځي وی ورسته پریکړه کوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې هم طالبان او هم افغان حکومت تر زیات فشار لاندې دي چې د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. د یو افغان چارواکي په حواله هم لیکل شوی چې متحد ایالاتونه طالبان او افغان حکومت غواړي له پسرلي مخکې یو تړون ته ورسیږي. طالبان معمولا په پسرلي کې جنگ پیلوي. یوې موافقې ته د امریکا او طالبانو رسیدل ناټو ته هم زیات اهمیت لري. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان لوړپوړي ملکي استازي سر نیکولاس کې پنځشنبه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د موافقې لاسلیک ځکه مهمه دی چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي. طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره څو واره وړاندیزونه رد کړي دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د جنسي تیریو عاملان نه مجازات کیږي. راپور د بیلګې په توګه د افغان خزینه فوټبالرانو او د لوګر د زینو زدکونکو د جنسي زورونو تورونه ته اشاره کړي. د بشری حقوقو د سار سازمان لیکلي دا قضیه ښکاره کوي چې چارواکي د جنسي تیریو پیښو ته پرسیدګي کې ناکام دي. راپور د بشری حقوقو د سار سازمان د آسیا برخه د مرستيالې پټریشا گاسمن په حواله لیکلي په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي څېړنه هغه هم چې عاملان زورور وي ډیر ستونزې منده. وړم 2013 کال زینو افغان خزینه فوټبالرانو شکایت وکړ چې د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر کرام الدین کریم لوري په وار وار له جنسي زورونو سره مخ شوی. کرام الدین کریم تر دې شکایتونو وروسته لدند لري او درنه جریمه پرې ولګید، خو پولیس لا هم په نیولو نه دی برلاسي شوی. په لوګر کې هم مدني فعال موسا محمودی د زینو خوانځیو په شاوخوا 1500 نارینه زده کوونکو د جنسي تیریو د تورونو په اړه د څېړنو پایلې خبرې کړې چې ډېرې لانجې وپارولې. د افغانستان لوی څارنوالي د بشری حقوقو د څار سازمان راپور چې ګواکې د جنسي زورونو په قضیو کې چارواکي ناکام دي ردوي او وایي چې د کرام الدین کریم دوسیه محکمې ته استول شوی او د نیولو حکم یې صادر شوی. د لوګر د قضیه په اړه هم څارنوالي د څېړنو د دوام خبره کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې له ولسمشر عارف علوی، صدر اعظم عمران خان او شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. اردوغان پرون اسلام آباد ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت هغه پلان چې د یو شمیر څارونکو له نظره په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان د رهبرۍ د رول د پیاوړي کېدو لپاره جوړ شوی و رد کړ. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بنن د پاکستان پارلمان ته وینا وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغه به اسلام آباد ته په سفر کې د ګډو ګټو یو شمیر تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي، خو جزئیات یې نه دی ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د اسلامي تفاهم د زیاتولو او د اسلاموفوبیا د مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ندی ویلي چې هغوی په د اسلامي هیوادونو د مجموعه یا فورم پر پلان چې مخکې پاکستان ورڅخه وتلی و خبري کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ویلي چې اردوغان به د ترکیه او پاکستان د ستراتیژیک مشارکت د شپږمې عالي غونډې مشري هم کوي. اسلام آباد ته د اردوغان تر تک دوه میاشتې مخکې د ترکیه، پاکستان او مالیزیا مشرانو پر دې چې د اسلامي هیوادونو یو ګډ فورم یا مجمع جوړ کړي او د انګلیسي ژبې یو ګډ ټلویزیون جوړ چې هدف به یې په غربي هیوادونو کې د اسلاموفوبیا یا د اسلامي ضد نظریه پر ضد مبارزه وي. رجب طیب اردوغان، عمران خان او د ماليزیا صدر اعظم مهاتیر محمد دوه میاشتې مخکې په امریکا کې سره وکتل، پر جوړ کړي پلان خبري وکړي او تعهد وکړي چې د دسمبر په میاشت کې به د پلان د بشپړولو لپاره په کوالالمپور کې سره ګوري. خو ویل چې هیڅ اسلامي هیواد به له دې مجمع نه ایستل کېږي، خو یو شمېر کسان په دې نظر و چې شاید د اسلامي همکاریو سازمان چې سعودي عرب پکې برلاسی دی تر سیوري لاندې کړي. د رجب طیب اردوغان، حسن روحاني او د قطر د امیر تمیم بن حمد حضور چې د سعودي عربستان سخت منتقدان دي د پلان پړه د شمیر کسانو شک زیات کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله عمران خان په ورستي شبکې د دې مجموعه یا فورم د مشرانو په لومړی غونډه کې لګډونه ډډه وکړه. د رپورټونو پر اساس عمران خان د سعودي عرب د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر فشار لاندې په غونډه کې لګډونه ډډه کړې و. عمران خان تیره میاشت کوالالمپور ته ولاړ او وی ویل چې په هغه غونډه کې پر نه ګډون خوشینه دی. عمران خان ویل چې ځینی دوستانو ناسمی لارې ته برابر کړو چې په یو ډول شهزاده محمد بن سلمان ته اشاره بلل شوی و.
مننه چې ازادي رادیو واوري. پرون د فبروري د 11 نیټه او د رادیو له نړیوالې ورځې سره برابر و. په افغانستان کې کڅام لتیرو دوه لسیز راهیسې تصویري رسنیو یو ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو رادیو لا هم د افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د معلوماتو د رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې یو سلو څلور نوي رادیوګانې فعال دي چې له دې شمېر څخه یوازې یوې دولتي ده. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ لري چې د رادیو په غږ پیلېږي.
مسلې دوم
خپلې وړې رادیو ته مریدار پوخ جوړ کړې. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې راډیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي، او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړي کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم، او راډیو د سیمه ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیول لخوا پیل شو، او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام لارې د مرستې غوښتنه وکړه، چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټول اسپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع عمل د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې رادیو په 1900 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمه سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم لتیرو دوله سیزو رئیسی تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مش تاش په یوه سنن سبا د اخبارونو مست مجله هم ست تلویزیون هم ست خبرونو لپاره نورم زین شین ست پاک خبرونو راځي، خو بیا هم ترغو ټولو زغپل کوم د رادیو اورم. تاسو وینئ چې دا اوسم د مات رادیو چالان د رادیو اورم د رادیو خبرو تم غوږ نیول.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلق ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده، او د دې هیواد له نیمای زیات خلق اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
رادیو به عنوان ارزان‌ترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزان وسیله په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه خبرمنه ده. د یوې سروې لمخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنۍ سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي، او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده، او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده زکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسي نه لري، او هم د افغانستان ډېرې اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډېر اوریدل کیږي. هڅه مو کړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړی ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوي دولتي ده، خو په خبرې جوازونه یې ډېر اخیستل شوي دي. د فبروري 14 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. اوسم په مخ کې یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي داسې ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ پرون له یوې سیمه ییزې راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلوم شي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کولی اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد په یو لړ عملیاتو کې وشل دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بنن په جرمني مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته رسیدلی. ارګ وایي ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم واقع کیږي. امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی او تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ واک محدودوي. او د امریکا سمندري ځواکونو پرون د فبروري په 14 اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین شوي او جوړې شوي او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېږي. دوستانو، په دې خبرونه کې د خبرو شو خبري مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو غونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
نیمه نړۍ منګا د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپلیم کوله او مور یم، خویندې یم، ټول فامیل یم را سره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ وو.
د خبرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکبل ځان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوي؟ د خزي د روغتیاي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو.
روخ صورت پادشاهی ده. دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کاروو خو عمل ور باندې تر ډیره نه کوو. افغانی خځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قرباني شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور لکبله. اکثره خځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغي ویلی وای اوس به یې ماشوم ژوند دی.
دکتر خانمایي کې د وخت مجرد می بچل
چونی کده پلار په کور کې کومه روغتیایي ستونزه ولري چې واده شي له خسرخیلو یې پټوي. همدارنګه مې خپل انګور ده وینه د پلار په کور کې میکروبي وا چې کله مو واده کړه دا خبره یې لمونږ نه پټ کړه او هم دا لامل شو چې دوه واره ماشوم سخت شي خو کله چې مو خبر شو دوا مو ورته وکړه تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري خو ډاکټران لا هم وایي چې تر نه هم یاشتو چې ماشوم یې حمل کې دی باید دوا وخوري ترڅو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي.
یو شمیر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي خو د خسرګنۍ د ناسم چلند سره مخ کیږي. نه دا چې یوازې ناروغۍ یې له پامه غورځول کیږي، بلکې د خواښې او د خاوند د نورو ښځینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کیږي. خدیجه چې د ناروغیو له کبله ډېره ضعیفه شوې هم ده وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ لخوا یې ناروغۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي او خواښې یې تل ورته وایي چې ناجوړه نه یې، هسې مکر کوي.
اډیره نه جوړه کیږم، خو له ډاره کور کې نه وایم، ځکه چې بیا به وایي تل ناروغه یې. نو له همدې کبله زه هم هېڅ نه وایم. یوه شپه کابو مړه شوې وم، مرګ ته مې هېڅ نه و پاتې، د وینې جریانونه مې بند شوي وو، هېڅوک کور کې نه و. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد و، د اختر شپې ورځې وې، هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو ګیلاس اوبه راواخلم. ناروغه لور مې چې په پښو فلج ده په څلورو لاړه او ما ته یې اوبه راکړې. چې کله مې دا کیسه خوښې ته وکړه ویل مکر مکاوه، ما ویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم، له غمونو او اندېښنو داسې شوم. د لیورې ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما ویل دا مکر نه دی، که ښه وخورم یا بد نارامه یمه او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کیږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تیرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنۍ یې ډاکټر ته بوزي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازول شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي. ټول دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کیږي دا میړه خسور خواښې ټول د دین یو هیله لري چې دلته راغی یوالې دونه مصرفونه پې کوي. خو په دې راوړي چې د دې سره خوشحاله اوسم نو دا به هر ورځ ناجوړه وي، ناجوړه او ناجوړ ناجوړ. ځینې وخت مکرون هم ډېر شوي دي، اوس مکرونه ډېر دي او دا د نن ورځ دا ناویګانې ډېر زیات ځان ناجوړه ښایي او د څه شي دپاره کار دپاره.
یو شمیر نارینه بیا دا د خاوند مسولیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي. محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خدای دې طرفه ده، ورته هم دلته قسمت نصیب خو دا ډیر غلط کار دی. خپل ناموس ته پسپک نظر وګوري، مریض شي ښځه اولادونه په کار ده ډاکټر ته څه د پاره ګټي مزوري کې هم دې دپاره نفقه پیدا کوي هم دې دپاره. خو دا یو نیم بس لنډ فکر کې او والا وې دال د کور پلار کور کې مریضو په ما تاوان کنه دا غلطه خبره. په دې په کار نه سي بد اخلاقي کې کور کې څه ادسه ادسه نه دا هغه جاهلی سي زاس په خبرې کې په ناموس ته
تلبیح کله نه. ما جان هم د خاوند او خسرګنۍ له چلن نه د ځان په وړاندې خو خبريخي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیایي ستونزې له یور سره شریکولې. ما جان دا د خسرګنۍ دنده بولي چې د نګور په وړاندې دي هم لکه خپل لور چلن وکړي او هغه دي هم خپل لور وګڼي.
کله چې نه جوړه کېدم زما کورنۍ زما لې ورخزه واغی ته به ویل بیا غ زما خاوند ته ویل خاوند بم ډاکټر ته وړل ډاکټر تال ته بیا چې تلو خپل ستونزه به ویل خپل تداوی به کوله. خاوند را باندې ډیر فارم کول او ډیر زیات پښتنه رانه کول، هر خبره راته کوله چې کوم خبره ما ته وایې کوم ستونزه ما ته وایې کوم مریض لري ما ته وایې هر شی ډیر فارم را باندې کوله. اصلا مهم خاوند چې باید خاوند ور باندې پام وکړي.
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ناروغي او طبيعي پیخه بولی او وایي روغتیایی ستونزې باید له نورو سره شریک شي ترڅو له روحي پلوه هم ناروغ ته ډاډګیره نه ورکړل شي.
مونږ انسانان یو کله چې مریضان کیږو دا مونږ تعیب نه د یو طبي مسله ده. یو مریضی سرهخته کیږو او مریضی ګونه دا باید پټ نه کو. د دې په خاطر پټولې کېدای شي چې مونږ نورو امراض سرهخته کی او کورنۍ باید خزه تداوی ته پام وکي. یواز کله چې خزه په یو کورنۍ کې واده کیږي دغه کورنۍ لور دنو کین ګور د دغه کورنۍ لور ده، د تفاوت د فرقونه باید ونه کی چې یو خزه دومره جرأت ونه لري کله چې واده شي د خاطر هغه باندې یو ټاپه ونه لګول شي او وایي چې زه جوړه یم یا مریض نه یم، او دا مریضی یو وخت ته ورسیږي چې اصلا د اقتصادي لحاظ نه هم د دوی توان نه وي چې تداوی وکي. او طبعا یو خزه کیدای شي په هغه کورنۍ کې مور وسی، ټولو چارو کې د کورنۍ شاته پات شي د دې په خاطر یو عادي خبره چې څوک را پسې خبرې ونه کی.
د ډاکټرانو په وینا کچیرته هر ناروغ په وخت خپل اړوند ډاکټر ته بوتلل شي نو ناروغي به یې په اسانۍ او په وخت درملنه شي. ډاکټر محمد کمین ایوبی د ناروغانو ناوخته او پزند ډاکټر ته وروستل ناسم کار بولی او وایي
اکثر ناروغان چې دلته مراجعه کوي نو په آخري مرحله کې وي، او چې یو علت یې د دوی ناوخته مراجعه ده. ځینې وخت داسې هم پېښېږي چې یو مرض په ابتدایي مرحله کې په ډېر عادي ډول باندې په ډېر کم مصرف باندې تداوي شي، ولې هغه وخت چې ناروغ ناوخته مراجعه وکړي نو ځینې وخت موږ ورته وایي اختلاطات ورکوي او نو په ساده ډول تداوي کېدای شي، د بل اړخه ډېر غذاب مصرف په ضرورت لري.
په افغاني ټولنه کې ډېر داسې ناسم باورونه او دودونه شته چې تر ډېره یې زیانونه ښځو ته ورسیږي. د ښځو د حقونو مدافع او فعاله سپیشلی زازی بیا د ناسمو دودونو او باورونو د لمنځه وړلو لپاره د ښځو پوهه اړینه بولی او زیاتوي.
وزینه لاره دا ده چې موږ جنکیان مکتب ته ولېږو او دوی باندې درس او تعلیم وکړو، زده کړې په جیګه سطح باندې وي. که چیرې موږ ښځې په همدې شکل باندې مخکې لاړ شو درس او تعلیم ونه لري، خصوصا په کلو کې او په لرو ځایو کې، هیڅ وخت موږ دغه لامل د منځه وړی نه شو، ځکه دلته چې دا ښځې ته د یو جنس په نظر لیدای شي. همیشه سړی چې یو چاته د جنس په نظر وګوري نو باید جنس چې سړی اخلي خجنس واخلي.
دا چې د ناسمو او بې ځایه دودونو لامل نه څري او څنګه خزی د دغه ناسمو باورونو لعمل ازیان منیکیږي، دا به په دغه تمثيلي ټوټه کې واوري چې زما همکاري وکمی جبرخیل لیکلې او د تمثيل برخي همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
هالو وی مور جهنی تی سلام علیکم، خوشو چی زنگ دی وهلو.
وعلیکم لوری، څنګه یې؟ ښه خو به یې؟ ما ویل دا ډېر وخت مې د اول نه دی اخیستی، ما ویل چې ډېر دی واورو.
مور جانې ایس خانه یم، ټول ځان مې خوږېږي، په پښو کې مې دمه نشته.
لوری پام چې خوښ یې او اندرورګانې دې در باندې خبرې نشي، که نه بیا به وایي مکر جنه ده، مکر کوي، او یا به وایي ناروغه لوری را باندې تیره کړه.
خو مورې زه ډېره ناجوړه یم، چې لږ کار وکم ټول بدن مې درد کوي.
شایما لورې دا د کلنج دردونه دي، لږ په واسلینو او یا زنجفیلو یې غوړ که جوړېږي، که نه وي یوه ګولۍ وخوره لورې، دا دردونه ما هم تیر کړي دي. خو پام دې وي چې څوک په ځان خبر نه کړي، ما هم په ځان څوک نه و خبر کړي.
خوری تر دې مخکې هم داسې زوف کړی وو؟
هو ډاکټر صاحب، مخکې له وادم کله کلام داسې کېدم.
ولا ډاکټر صاحب مام چې ولید ډېر ورختا شوم.
ګوره وروره اوس هم دومره ناوخته شوی نه ده، ښه شو چې ناروغه مو په وخت راوستله. میرمن مو له یوې خوا امیدواره ده او له بلې خوا یې وینه هم کمه ده، د وینې فشار یې هم ښکته دی. نسخه مې ورته ولیکله، دواګانې پر وخت ورکوئ او د دواګانو تر څنګ باید استراحت هم وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، سمه ده، خدا را ته ووایه چې کومه ستونزه خوبه نه یې؟ میرمن خوبه مې خشي انشاءالله.
هو ولې نه، اندېښنه مه کوه میرمن دې جوړیږي په خیر. خو که د ناروغ په راوستلو کې مو ځنډ کړی وای نو ناروغي به یې نوره هم زیاته شوې وه، او کیدای شي چې خپل ماشوم یې هم له لاسه ورکړی وای. زه به ورشم چې نور ناروغان وګورم.
ګوره شیما، د ډاکټر صاحب خبرې خو دې واورېدې چې نور هر کله ناروغي دي ما ته وایه که مور دې ته مې نه وایې هم خیر دی، چې ته د ناروغۍ له ما پټې نو زه څه پوه شم چې ته ناروغ یې؟
ما خو غوښتل ووایم، خو
څه
خو مور مې ویلي وو چې ناروغي د خسرګنې ته مه وایه، بیا به وایې چې مکر کوي یا به پیغور درکوي. بیا
خدای دې مور ته انصاف ورکړي، زه هم داسې سړی یم. بیا مور دې مې څومره تا ته پام کوي، ښه ته په خپله وایه همداسې نه ده؟
هغسې خدا رښتیا هم.
ګوره ښځې، د ښځې او خاوند ترمنځ باید دا خبرې پټې نه یي، دا مو ګډ ژوند دی، باید ستونزې په ګډه هوارې کړو. اوس مو نو خوښي او غم سره یو دی، او شی ما جانې ته ولې نه پوهېږې؟
درنو اوریدونکو، دا وه د نیمې نړۍ خپرونه چې د ښځو روغتیایي ستونزو ته ځانګړې شوې وه. تر بیا او بلې خپرونې د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې کله یې ماشوم یو څه غلا کوي نو دوی یې بابې زګڼي؟ د ماشوم بد عادتونه بابې زګڼل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منظور یې کورنیو ته څه کول پکار دي؟ نن د همدې موضوع راسپړلو په خاطر راپور، د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي.
قدرمنو دوستانو، ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل ترسره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي. هغه څه چې کورنۍ منع کوي له هغې سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري. د کورنۍ تاثیر لومړنی او دوامدار دی. د کورنۍ افکار، ټولنیز موقعیت، د تعلیم کچه، دودونه، عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري. هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي تاثیرات یې سره توپیر لري. په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي. ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي. داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی یې بابزه ګڼي، چې د کورنیو دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرات ورکوي چې لوی خطاوې وکړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي لیلا داسې راته غږېدلې ده.
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د دسکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخسي، یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي، یا به د سودا نه پاتې شوي دا پیسې بیا واخیستې. هر څومره چې به ما ویلې چې دومره پیسې نشته زما د دسکاول نه، خواښې به مې ډېر غال مغال کوه. هغه به یې زما نه بیخي پټاوه، همیشه وخت به ویل چې نه دا خو دې کار نه دی کړی، البته سودا دې واخیسته یا ورکې شوې. زه به ښه پوهېدم چې زما زوی اولاد دا کار وکړو ډېر زیات رنج به مې په ژوند کې وړو، او اوس هم دغه رقم کارونه د هغې نه لاس وهي. خپل زړه تاسو ته نشم ښکاره کولی چې ډېره زیاته زه جګرخونه، اوس یې پلار مړ دی خو اوس هم هغه اصلاح نه دی، او زه ډېر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه رنځ وړم. همیشه چې ما ته راپیه چې والې کاشکې زه د اول نه لږه بې تفاوته نه، زه هم بې تفاوته په دې وم. زوی مې بیخي نیاته پرېښې وه، هغې سره به و، هغې سره به ویده کېدو، هغې سره به ګرځېدو، اخرې آینده خراب شو. اوس ډېر زیات مشکل او ستونزه او رنځ او غم ټولې ماته دی.
ځینې کارونه ماشومانو ته یوه لاسته راوړنه ښکاري او کوښښ کوي چې په دې کار د کورنۍ پام ځان ته راواړوي، لکه غلا او داسې نور کارونه، ځکه په پایلو یې نه پوهېږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
زه یو وخت کې وړکی وم، د پلار سره د میلې ته لاړم. میلې ته چې لاړم نو دغه نو ځای کې مې کتل چې دا د ګوړې
خلتی خدا کنج راوته او تازه ګړاو ما دا ګړا راغستله نو ډیر ته خوشاله مې د سیمې وړل کورته چې کورته مې ما نه پختنه کړل د مور مې چې د لکه مکړه مل دغه مې دکاندار نه راغستله څنګه در وسخ په لای در کړه کته مللته یې خو راغستله وای دا خو غلا کړی دا یو څه پیډه کښړم چې بلې کښړم مطلب د بیرته ته ویسه نو مرته چې دا خو ډیر لري زیاده اوس شیخ سجد ته سو ګړي وای نه دا اتمن وړي بیرته چې وینس نه کیږي نو هغه په ځړه کې و چې د چا شې یو جنبی اجازه نه جګو مې نه اخلم او خله وړکې مو
د ماشومان غلا هم بلا بل دلایل لرلی شي ځینې خلک یې د کورنۍ او ناپوهي د سواټی ټکچه اقتصادي ستونزې د مور او پلار بې تفاوتي ګڼي په دې اړه د کابل ښار د یو خصوصي ښوونځي مسؤول لطف الله رحمتي داسې وایي
د ماشوم چې کله غلا کوي د عاملونو اصلي داسې چې د فامیل څخه هغه ډیر وختونه دار کوي چې ماشوم ځینې احساساتي برخوردونه سره تشدد سره مخامخ کیږي مثلا د مور پلار توند رویه یا مثلا یو د غوځخه یا په کور کې ځینې اقتصادي مشکلات چې کافي ډوډۍ یا غذا یا پیسې یا د ضرورت امکانات نور ته برابرېږي نو بیا چې کله سیم ترازی یا مکتب ترازی په دې وخت کې چې کله نور ماشومان د امکانات سره یا د کافي مثلا ډوډۍ سره یا د پیسو سره ویني نو بیا ته باندې د زړه کې چې هغه شی مولري نو بیا دغه بل د ماشوم په نه موجودیت کې د کوشش کوي چې هغه شی واخلي ځانته نو یو عامل دا ډیر زیات کېدلی شي او بل خبره داسته چې کېدای شي لوی کسانو ته یا مثلا استادانو ته دا ډیر عادي مسله اوسېږي خو ماشوم ته دا نوې خبره ده چې کم کار ته غلا ویل کیږي یا کم شی د حق نه هغه باید وانخلي
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولادونو هر عمل ته ډیره پاملرنه کوي او کله چې ماشوم په ناپوهۍ هم کوم ناوړه عمل سرته رسوي لکه غلا نو دوی په خاتو غپوهوي او دا کار به تفاوت نه نسی رحمت الدین په دې اړه داسې غږی دلای دی
زموږ ماشوم زوی د اتو کال ده تقریبا نو هغه د سریالونو په تلویزیون کې قتل نو به سریالو د پیغه کې دی نفر نوم د تور جامو غل په نوم باندې مشهور و نو بیا د یو دکان د سیمور سودا په شلیږي نو دا سودا چې راوړي نو دکان یو شعر اخلي د ځان سره بدون دې چې هغه دکانداري وویني کنه نو شعر اخلي جب کې چې نو کوټه راوړي نو د مورې غیر تخپل نصیحت کړو خو ماته نه ویل چې دای بورته خامخه شروع یا غصه به باندې کنه وړي دور مراتوي چې دا شکار پلان کړای نه بیا ما کې نه ونو په ډیره خراب یمه هغه ته ویل چې دا شی ګورې تا نه ده د دکاندار حق ده دې تناز سره دکانداري کې ته چې پیسې ورکې نو د پیسو بدل کې درانې سا کو دې ورته سوې مونږ ته وای دې چې درته وای خلو یا دې نو په ډیره خراب یو سره به دې چې دا ځکار زنور نه کوم نو ما هغه اوسې مرتي مې دا کار مکو سبب ته نوم غلم مشهوري بیا دې شکار نه کړای بیا به هم نه کې
د لوګر ولایت اوسیدونکو ظاهر وای دا د کورنوی مسولیت دی چې خپل اولادونو ته د خپل حق او د خلکو حقونو پر اړه په هواي ورکړي په دې یو په هوی چې غلا او ناوړه عمل دی او کېدای شي چې پراتلونکي کې دای او کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي
دې لپاره چې دوی خپل اولاد د داسې ناوړه اعمال سره نوی مخامخ شوای په اول قدم کې د خپل ماشومانو احتیاجات رفع کړي خپل ماشوم وګوري خواص وګوري چې د ما ماشوم څه ته ضرورت لري د چا سره علاقه لري هغه څه چې دوی په ماشوم توپ کې د دوی په ژوند باندې مثبت تاثیر لري هغه احتیاجات د ماشوم پوره کړي په دوهم قدم کې وړکو ته موږ په خپل عادت توصیه ورکو چې ګوره کتا دروغ ووي یا د پارت مثال غلا وکه او یا ولاړې په کوم ځای کې د لاس وخت کا دا الهي مسؤلیت دی د مذهبي لحاظ نه دوی باید پوه شي وی پوه وو چې دغه عمل چې ته انجاموي دا جرم دی احیانا که چیرته بیا دغه وړکی د دغو کار نه صرف نظر ونه کا دوی ته باید کوشش وشي داسې توصیه وشي په هر وخت زمان ته نظارت لاندې ونیول شي ته داسې نظارت لاندې تر هغو پورې چې دوی د دغو ناوړه اعمالو نه لاس
ظاهر زیاتوي که چیرې مور او پلار د ماشوم غلا ته وخاندي او بے تفاوته یې وګڼي نو دا بل لري نیوي چې همدا ماشوم به سبا دوی د لوی غلاګانو په خاطر شړوي
کله چې ورکا یو ناوړه عمل انجاموي غلا کا یا د چا مال ته بې اجازه لاس وروړي کله چې دای د کور ته وروړي یا مور وویني یا پلار وویني یا نور اقارب ورونه ورونه دا خلک وویني او دوی خلاص ټنده ورته ونيسي نو دا ورکا وایي دا ول موخه کار وکا په ځمن کې خو بد کار دی نو مور او پلار باید ک نور هیڅ ونی وي ارڅو پیګر وی تروشه ټنډه ونیسي ورته ووایي چې دوزیا دا ناوړه عمل دی د تلاس ما وروړه ځکه دا به جامعې ته ډېر سخبت پیغام ورکوي لکه نن چې موږ په دو حالاتو کې وینو او دا اوس چې دغه حالت چې نن په افغانستان کې رایج دی دا ایتیشو نه ده دا د موږ د دوغو خپلو اولادونو د دوغو خپلو بچیانو د مغز د صحیح سالم ادب او انسانیت نه دی ډک کړه
کور کلی د ازادي رادیو ټولنیزه خونیزه
او روزنی خبرونه.
دا خبرونه هر پنجشنبه او بیا ځلی هر شنبه له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل برخې همکارانو پکې برخه اخیستې ده. تمثيلي ټوټه ورو.
رازا زویا، خشو چراغلو، بیخی هوا سړه و. اوی خدایا، څنګه ستړی شوم.
د ګلمیر مورې راغلی په خیر؟
او خیر دی نصیب شراغلم، خدا سی ستړی شوم چې مای کا پوښتنه سړه هم و او بل دا الک میام اصاب خراب کل. دا وخله هغه وخله بیخی لیوانه کم.
نام خدا، راغلی په خیر زویا له بازاره. سمره خیسته موټره که مرور تا خیسته ده تراکه چه میگورم.
چه موټرک؟ وی زویا، دادی لکومه که ما خدا تا دا موټرک نده اخیسته.
موره دا می ده کراچی ده سره را واخیست. دا نور سودا کولا ما پت را واخیست، دا بجم پرکی می پت که.
آفرین زویا، شاباز.
وی زویا، قربان دشم، دا څومره هوښیار دی نامو خدا.
زویا، بیا سړی ونه لیدې؟
نه، پټ مې راواخیست او د مور شاته مې پټ شوم.
شاباسې.
کور کې څوک شته؟
رازا ما په خیر راشي.
خیر دی نس.
سلام علیکم.
سلام ورینداری.
وعلیکم. ته راوړاندې شه د وراره معیارې ښکل کړم. نام خدا.
څنګه یې؟ ښایې په خیر راغلې. رازا دغلته کښېنه.
بس جیسه وروره، ته ښه یې؟
شکر دی. ستاسو خو خیرت دی؟
خیر یو سې وروره. څنګه دواړو خندل؟
وی امایې، نن دې وراره داسې یو کار کړی چې له خندا یې زه او پلار مړه کړو.
هو خورې، وراره دې دومره هوښیار شوی دی. هله زویا، موټرک دې امه ته ورښکاره کړه چې څنګه دې راواخیسته. کیسه ورته وکړه.
ته راوړه موټرک دې. نام خدا، دا خو ډېر ښه موټرک دی. زویا، دا ووایه چې مورجانې دې اخیستی او یا که پلارجان؟
نه مجانې، خپله مې اخیستی.
ښه، تا په خپله واخیست. زویا، اوس دا وایه چې پیسې دې له کومه کړې.
اما دا مې بې پیسو د کراچۍ له سره راواخیست او د مور شاته مې پټ شوم.
ښه زویا، یعنې پیسې دې نه دې ورکړې او دا دې پټ کړی؟
هو اما.
او خورې، داسې یو عجیبه کار کړی چې پوښتنه یې مه کوه.
نو تاسې هم ورته خاندئ. دا خو وړوکی دی، نه پوهیږي چې دا غلا ده. نو تاسې ولې په لوی لاس د ماشوم تربیه خرابوئ؟
وی امایې، نو ماشوم ته څنګه یې کوس؟
خو زه هم وایم چې ماشوم دی، تاسې باید په ښه الفاظو پوه کړئ. تاسې خو یې سم تشویقوئ. ورېندارې، دا خو تشویقول دی. خدای مه کړه سبا به ترنه لوی غل جوړي.
والا خورې، دې موضوع ته خو مېس پام نه و. دا خو رښتیا چې ښه کار نه دی.
نو څنګه یې کوو؟ اوس یې ووهو چې غلا یې کړی؟
نه ورېندارې، زه نه وایم چې تاسې یې ووهئ ویټکوئ، خو په دې یې پوه کړئ چې دا غلا ده او عادت کېږي. سبا به د غله په نوم مشهوره یې.
ښځې بس که، خور مې رښتیا وایي. نن مو چې ورته وخندل، سبا ورځ به بیا ورته ژاړو.
هو په خدای، رښتیا وایې تم. زویا، دا دې کومې کراچۍ له سر نه واخیست چې پیسې یې ورکړم؟
مورې، پیسې نه اخلي.
ګوره زویا، کراچۍ والا پیسې اخلي. زویا، نور به داسې نه کوې، هغه ته تاوان رسیږي. هغه له خوارۍ دا شیان خرڅوي، هغه هم هر څه په پیسو اخلي. تاسې مور او پلاره، د دې ماشوم غلا ته مه خوشحاله کېږئ چې راتلونکی یې خرابیږي.
ګرانو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جانان زما ودز لکرار راشا مهربان زما
ودز لکرار راشا مهربان زما راشا زما
Cara